زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر مخم په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. همدارنګ به دا واوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونو دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. پر دې سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم په دې یو ساعت کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودې بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او د پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلي دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هم رچې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باسته ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشي کړی د اشارې په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېره یوه لسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعاوې رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر وو میاشتو کې 2,10,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلي افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-53 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون د 320 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل نن سهار کله چې هندي چې الوتکو الوتنې کولې موږ تورې پوکڼۍ او تور بیرغونه هوا ته خوشې کړل، ځکه دا موږ د تورې ورځې په توګه غندو. خلک د هند د بې رحمیو پر ضد شعارونه ورکوي. له بلې خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي په نښتو کې 3 پاکستاني او 15 هندي سرتېري وژل شوي. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکي وویل په راولکوټ ولسوالۍ کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او بل ټپي شوی. دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14مې او 15مې پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نه وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي، خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني، خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اولی چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه هم غږېده دې سبب شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې حکومت ورسره د بایومیټریک دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي یې نه کړه. حکومت څه وایي دا به په یو رپورټ کې واورو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اورئ چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه د بندو دروازو تر شا بحث وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا آزادې راډیو ده. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنز د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي، یو د متحدو ایالاتو او طالبانو او بل د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنز. د ښاغلي رحیمي په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي: د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمي د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا با پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازادۍ رادیو له دې مخکې هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل خپل نمونه وښیي خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وروسته دا خبره رد کړه. ازادۍ رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په پلازمینه کې ځینې تروریستي بریدونه لاستوګنځایونو پلان شي. کابل خاریان د دې اندېښنې ترڅنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایه اخیستونکو څخه ضمانتونه واخلي او بیا ورته په یوه سیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. خاطر پردیس هغه کور ته ورغلی له کوم کور نه چې څو ورځې مخکې د داعش وسلوالو د استوګنې معلومات ترلاسه شوي وو او دغلته امنیتي ځواکونو له دغې ډلې سره جګړه وکړه. پرې رپورټ لري.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې په کې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساعته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یو کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پېژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د دولت نه همدغه یوازینۍ هیله دا ده چې زمونږ امنیت ونیسي. په دې یو کلي یو بانډ کې چې مونږ باید اوسېږو باید هر څه نه باید پوه سو. ښاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږ حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته څوک دی څه کاره دی. رهنمای ورکوي کور ورکوي، مونږ تر خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل دي وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود یو دفتر مسؤول حاجي ثناءالله وایي:
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کس به خاطر خرید خانه یا به خاطر گرفت
د معاملاتو د لارښود د دفترونو کړنلاره دا ده چې کله که څوک مونږ ته د کرایي کور لپاره راځي لومړی باید ضمانت خط او هغه ځای کې چې دی اوسېږي د محل ګذر د وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي. کله چې دغه ورقې مونږ ته راوړل شي، مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په 8 ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو.
برای مدیریت تظرف 48 باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا بو اگرومی باید داده شه. برش بته
د دې موضوع لا وضاحت لپاره ازادي رادیو له داسې چا سره خبري کړي چې د اړوند حوزه مسولون ورته شپږ میاشتې وړاندې د تضمین او امنیت فورم سپارلې. خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه هیڅ پوښتنه هم کړې نه ده. دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي:
تقریبا د دې فورم شپږ میاشتې کې سیدا فورم مفت را کړل سوی ده، او د دې کومه خاصه پوښتنه نه ده سوې او نه هم څوک پسې راغلي دي ویلي سیدا فورم راکړئ تاسو ډک کړی ده نه مو ده ډک کړی، یا هم ډیر مهم ده او دا باید ډک سي. نو شپږ میاشتې کېږي دا فورم زما سره ده، زه هم په خپلو مصروفیتونو باندې اخته یم، خپلو کارونو باندې چندان توجه مې نه ده ورته کړې.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول حالت دوام ملکی کسان ته څومره ګران تمامېدای شي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بېغوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګناه ملکي کسان ووژل شي.
دا یو ډېر واضح ستونزه ده. اکثریت خلک چې د نورو ولایتو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرای کور نیسي. نو حاکم فورم چې د راهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي، دوی بېتنایي کوي، توجه نه کوي، فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته نه تسلیموي. او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونا فرضاً غیر قانونی کسان یا ها کسان چې مزره واقعي جامعه ته داسې کسان پکې پیدا کیږي او دا جامعه ته او ټولنې ته یو ډیر غټ ضرر دی.
د کابل پولیس کڅه حمله تیر کال راهیسې دغه ډول پی خوشمیرنه لري، خو وایي چې لدې موضوعګانو بی خبره نه دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وین فردوس فرامرز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کابل امنیه قومندان د خپل ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بی غوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي.
لدی وړاندې هم د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي د برېښنا د پرله پسې ستونزو له امله په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شو او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي، زما شپږ زره بېلې ماته شپږ زره افغانۍ تمام کړې. دا اوس څه راوځي؟
لکه چې کبان څخه کندهار ته د راغلي برېښنا زیاته پارچابي، د برېښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلي او لمریز برېښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار اوسیدونکي د دې ولایت د برېښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړي دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی، دا موږ کتبیل څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی و، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بېساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برېښنا د ستونزو د نه هواري له امله نیوکې وکړې.
موږ خپل حق ساتو، غواړو ته زموږ حق باید مرکزي دولت څخه وغواړي. دا څه علاقې چې ایران څلور ساعته برخه لري، کابل څلور ساعته برخه لري، او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې برخې څلور ساعته شو. دا کولی شي استعفا ورکړي. چې ورځ ما زه مسلم مقام کې مخینول یم، صلاحیت مې نه راکړي، نو دا ریاست څه کوم؟
د میلیونو ډالرو اجناس یوسایډي برېښنا ریاست ته تسلیم کړي وو. 15% اجناس پات پراته په ګلام کې وو او 10% اجناس مطلق خلاصي وو. نمبر ټول چې جناب دا جاسناد دا 10% چې میلیونو ډالر کې دا څه شو؟
د کندهار اوسیدونکو د برېښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برېښنا اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانسي نو اصول یې لارینو نه وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي، چا یو څه چا دوه څه پاختر کله کړي او بچان ته څه وشي د چالو کې شولي برق نو غټول خراب شوی سات بو یو کې و مغرزولي اچ خیرات کړي مې هغه خیرات کړي نور مو غرزولي برق نو د اختر د شپې راهیسي تر اختر تر دویمې ورځې پورې نه وو دا د کور ته دي اوس بیا یمه لکه تا چې ذکر وکړي چې لنج کېدلی وو هغه یوه موضوع خو د بد د نشتون بل د بل بل چا ته 1000 روپۍ راځي چا ته 1500 روپۍ راځي چا ته 1000 راځي
ولې د کندهار سره تبزی چلند کېږي او برېښنا د بجلی برېښنا په قیمت کول کېږي بل پوښتنه د انجینر چې د پخپلو خبرو کې وویل چې ستا کارمندان په انداخوره دي په رخشه کې ځینې په خامخا به موټر ولولې دا په تا پورې اړه لري دغه به راحل کې درېیمه پوښتنه د نور صاحب د خبرو وه چې 15 میګاواټ سولري برېښنا څنګه پر موږ په 10 میګاواټ تېره شوه او څلورمه پوښتنه ستا د خپلو خبرو سره وتلې ده چې توا درې ټرانسفارمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفارمر خپل شخصي ملکیت لري د دوه
ټرانسفارمر
دا څوک دی
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي
بدار کې توزه سمیر ایو خبره بل ده په دې باندې خپل عمل نورمال خو تر اتو په دوه درو میاشتې چې دا د مش تاسې مشکلات یو مشکل ته وایم څه درې نشته دا څه خبره ده د ولایتي نه د تزه کې اته مونږ دې زو دا هغه موجوده لته د پروژې باندې دا نه جام دا نه جام چې دی هغه د جی پی تاسې په مخې باندې سره دي سروې نه تکنیسي په سپارې د ټول تاسو ته د دې شروع په دې خبره باندې
کندهار دا مهال لکه چې څخه 30 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډېر وخت د نامعلومو دلایلو له امله پارچاوي د غراز یو میاشت مخکې ولسمشر غنی د 45 میگاواټ فزرفیات د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانستی چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو له امله برېښنا نه ده توزیع شوې
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي ازادي رادیو ټکی کام
اوس پر شدې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولاستنګ زیور ته کتنه کوي
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی رسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشاکېدو راپور نه خپاره شول نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکوو سکاټ میلر د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرې لانو ته غږیده نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو دیوي برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوی هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل خبرو کې مطرح کوي ورسپانه لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکې لري اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنی وي د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبري ګټوري وبللې او ویل چې پر راتلونکو پړاوونو سلا مشوره کوي واشنگتن پوسټ رسپانې د سولې خبرو او را روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي د ورسپانې په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړې د لوی اختر پای تر رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوې د ورسپانی په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوې چې د سولې د پروسې د غختلتیا لپاره انتخابات وزندېږي ګڼ افغانان باورمند دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې لتړونه ګټه وکړي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو مهمه غوښتنه ده د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري هیله من ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي خو د ورسپانې په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانې لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به په راتلونکي کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یوه مهمه برخه جوړوي.
تاسو موږ غږ ساده رادیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته له هغې وکړه چې هند د جمو او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 14 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډیلی د هند د اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلی کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د د حکومت چې د واکمنۍ یو بل دورې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है.
د تشکیلاتو په تیرو اویا کلونو کې بیلتون پالنه د تروریزم زیږیدل او خپلوي پالنه پیاوړي کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنځشنبه ورځ د اګست 15 تور ورځ اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرښه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرښه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې 3 پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمهیز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې 2 تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس له اسمت ساروان سره د ټکنالوژۍ نړۍ ته ځو او د ټکنالوژۍ د یوې کمپنۍ لخوا د نوو ځانګړتیاو سره د جوړو شوو عینکو نه ځان خبرو.
د ټکنالوژۍ د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکې عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او 2 HD کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په 3 بودي بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکتونه ورزیاتولی شي. د عینکو کارونکو په لاره درې بودی فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو درې بودی عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه $380 ټاکل شوي او په پام کې ده چې له راتلونکې منی څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمېر خلکو ته وړاندې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څیړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. د رپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي وشل شوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړي. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له هغه څرګندونو وروسته دا شک څرګند کړي چې ویلي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې له زندان نه خوشې کړی دی، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا رپورټونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,12,000 خلک په افغانستان کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې غوښتنه پاکستان کړې. کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودې بم موندل شوی او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ښځینه غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. څومغږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو د دې سات دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو، نیمه نړۍ یو کور کلی درته وړاندې کوو. د خبرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. دې کمیسیون خبرداری ورکړی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډاډمنېدلی نه شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات لري. ورپسې نیمه نړۍ او پاغې پسې کور کلی مهیروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک دستګاو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. دوی خبرداری ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره. حکومت
کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون له خوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي، خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 12,000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټیکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلي باید تکرار نه شي. سل په سره د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
انتقالات بایومیټریک بیشتر از 17,000 ما از حکومت تعهد کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون یې د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دستګاو نه ګټه اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دستګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2,000 بایومیټریک دستګاو څخه استفاده د شوې وا. خود څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکونکو دغه د سګاو په کارونې نه پوهیدل ترې استفاده نه ده شوې او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکی ستونزو له امله دغه د سګاوي غیر فعال وي. د انتخاباتو کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 10,000 محلونو لپاره باید له 40,000 د سګاو څخه ګټه واخیستل شي. خود دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله دوی ته 12,000 د سګاوي سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15,000 د سګاو رکیدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خنيز زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 10,000 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
ما دلایلش نه فهمم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. طبعا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که اداره مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک پړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناتیزو همکاری او نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیونه پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ میومنی په دې هیله چې خوشاله شي بي ولري. نن په دې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزي د خکلو جامو او خایس په لټه کې دي. خو باورئ چې افغاني خزي څه ډول جامې خوښوي. د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغیر راغلی او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیسته او لاستونه کې چین دی دفتر کې لیک پاولی کار شوی.
مختلف مختلف دی لکه کتان شته، جاله شته، بیزوګا
په یو ورځ کې 50 لاس خرڅو.
کوچانه یو کالی او دود او دستور چا لکلو نه راوستو خار ته راوستو. همدا خپل کلیوالو خزو
هم دې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په وروستۍ برخه کې به په دې هم خبرې وکړو چې افغاني کوچیاني جامو څنګه سیاست ته لاره پیدا کړې. اوس راپور ته غوږ شئ.
نن سبا په افغانستان کې د ښځو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی. خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمنې پراخې او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو ښځو به خوښول. کوم کار چې اوسني طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلی خزینه جامې په نوی عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موټ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنگینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستون او ټټر کې د پاولیو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستون کې چین دی، ټټر کې لیک پاولی کار شوی دی. لستون کې پاولی کار شوی دی.
اتور کمیس سره معمولا سره رنگ ټیکري انجنې په سر کې ښه تا ګورم تان سورا وسته
سره ښایسته او سره ښکاری کې تر څو ساده کمیس خو ټکرای لیک شو ښایسته معلومیږي.
بیا دلته تناته په دې پانتون کې دا رقم کلیا غوندې کنه نور انجونی هم شته دي چې افغاني کلیا ما
نور انجونو ما غوندې پانتون کې هغه خو هي ډېر انجونو خو هي دا خو ساده کمیس ته کور کې ما فسته کې او بازار کې دومره د خلکو توجه نه کیږي ورته.
د ښځو ذوق او سلیقې ته په پام سره په کابل کې هم د قدرت ځان په نوم یو نندارتون د دویم ځل لپاره پرانیستل شو. هلته هم تر ډیره د ښځو هغه جامې نندارې ته وړاندې شوې وې چې ښځې یې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو په وخت هم اغوستای شي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه ناڅه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کولی شي شامل دي. خو د دې جامو ځانګړنه دا ده چې خامخا به خامکي ګلدوزی، پخته دوزی، گراف دوزی او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوي غاړې به پکې ټومبل شوي وي. د مرسال په نوم د لاسي صنایعو شرکت مشره مریم حبیبي وایي دا جامې هم نجونې او ښځې خوښوي، ځکه چې هم نوی ماډل دي او هم یې پتان ښکلی ښکاري. د دې په وینا دوی هر اونۍ تر دیرشو جوړو جامې تولیدوي، خو کله هم داسې ورځ نه ده راغلي چې جامې یې خرڅې شوي نه وي.
منګا داسې کوو چې اوس کتانونه جوړوو او غاړې پکې ډېرې ساده غاړې دو او شیشو او مثلا د ماریو د شان کارونه پکې ډېر نه کوو. فیشنین جوړوو هغه چې ډېر ډک کمیسیون دي، هغه بعضې خاص خاص محفلونو ته لکه ودونو ته او د نکریز شپو دې وختونو ته خلک ډېر خوښوي. او تولیدات زمونږ هم په هفته کې شل یا دېرش جوړې دي، نجونې مخلي، لوی ښځې مخلي. منګا ماشومان ته، انجونو ته او لوی ښځو ته ټولو ته په نظر کې نیسو چې کوم ډیزاینونه مشر ښځې خوښوي او کوم ډیزاینونه انجونې خوښوي او کوم ډیزاینونه د ماشومان لپاره دي.
ځینې مېرمنې د دې لپاره چې په خپله خوښه او په اندام جوړې جامې واغوندي هڅه کوي په خپله رخت او ټوټه انتخاب کړي او بیا وروسته په خیاط او یا هم په خپله وګنډي، چې دغه کار هم په دې ورځو کې د رخت یا ټوکر پلورونکو کاروبار ښه کړی دی. د کابل یو تن ټوکر پلورونکی شمشاد وایي پخوا ښځو ډېره هڅه کوله چې تیارې ګنډل شوې جامې واغوندي، خو له کله چې افغاني تولید شوې جامې بازار ته راغلي نه یوازې چې له دوی څخه ښځې ټوکرونه اخلي، بلکې خیاطان هم د ګڼو جامو د تولید لپاره دوی ته مراجعه کوي.
کتان شته، جاله شته، بیزوګان شته، خال والا تیکې شته، رقم رقم مختلف په دې کې شوزنه دي.
دلته چې زه ګورم کنه ځینې تیکې دي ډېر شوخ رنګونه لري، ګلان دي پکې، سره دي او ګلابي، او دا څه رقم تیکې دي؟
دې ته وایي ګلنګار تیکا.
ګلنګار تیکا ورته وایي. دا تیکې خلک خوښوي په تیره ښځې مثلا اخترونو دي.
دا مترانه چالي کنه کیفیت د دې خزه درې متکف دا غینه پاس یو غړ ورته اخلي، چې هغه بس 200 روپیه یو غړ اخلي او خیاطه یو 200 روپیه ورکی ختیار وساغه ورته کاری جوړي. متر سلم شته، اتیا مشته، متر زرم شته، تسو مشته، شپک سو مشته، هغه خپل د مطابق وس پر یو خبر ده کنه.
په افغانستان کې خزه د فیشن او سټایل زیاتی مینه والیدي، خو د اقتصاد وضعیت هم ورستر بلې په خرابېدو دی. له هم دې کبل ازینی دوکانداران هڅه کوي د خزو مینه او اقتصادي وضعیت ته پکتو د کمیسونه د خرڅلاو لپاره راوړي چې لری هیڅ توپیر د پلاس ګنډل شویو جامو سره نه وي. د کابل د منډي سیمې یو تن پلورونکی جاوید وایي له دوی سره داسې جامې زیاتې دي چې ښکلې غاړې پکې ایښي دي، خو قیمتونه یې تر 300 افغانیو پورې رسیږي.
ټول کمیسونه اوس په همدې افغانستان کې جوړیږي، ډېر ارزانه. مخکې همدغسې ډیزاینونه چې پاکستان راغله یو کمیس زر په 300، اوس هم ته جوړیږي په 1500 ډیرخه کمیسونه.
اوس خو چې ګورې تاسو یو کراچۍ کې د پدې منبرې کې مثلا پلمر کې د نه خرابې ټوټي
نه نه خرابې ټول اصلي کتان او نخ تکې چې جوړو په وینځدوم کې نه خرابې دي.
په افغانستان کې د پلورونکو کاروبار ځکه کله ډیرخه او کله لزوار سره مخ کیږي چې میرمنې تنو خوښون کې دي، ډیر کله هغه لباس چې یو څه موده پرې تیر شوی وي نه خوښوي. اتل چې 15 کاله کېږي خزینه بهرنی ماډل جامې پلوري وایي د سورس هم راغلي چې خزینه پیریدون کې یو ونه ورسته هم د نوې سټایل جامو پښتنه کړي.
نوې ډیزاین ناراضي خودل ته خلک دی چې کپنې والا کمانو مایش کې یو واکه هغه ګوري لکه ډیزاین چې په دغه کې واچي نت کې دلته درته سیدی سي راځي ماته دا ډیزاین راکړه کړه دغه راک نوې ماډل کې یا نوې ډیزاین کې نو کوم غم بیا غي ته ورسته فرمایش ورکول کا ماغه سي ډیزاین جوړو په خلکو د خاطر چې سومره خوخی په دې خاطر کوم ډیر راوړو دا نوې راغله چې سبارې شوی نوې نور نه راخلې لکه
د مزار شریف سیدون کې مهاجبین وایي له بهرنیو جامو د تیل لپاره استفاده کوي چې نوی او وسري ماډلونو نه پکې استفاده شوی ده او د هر سن لپاره مناسب دي. هغه د دغه جامو بل ځانګړتیا دا بولی چې که د ښځو وزن هم زیات وي نو پکې ډنګر ښکاري.
نوی فیشن دی او د اروپا په سطح هم دی او د آسیا په سطح دی، خو او بل دا چې وزن هم کم ښایي سپکې دي. نو یعنی بهرنۍ جامې په دې خیلي چې اسرائیل لري، کمی جامې چې افغاني جامې دي هغه هم ښایسته جامې دي، ښکلې جامې دي. خو په دې هغه سي 2 ساعته یا 1 ساعت لپاره ښایي، ځکه چې ډېر زیات درنې سړی پکې دومره راحت نه وي. اما دا نور لباسونه چې دي البته مناسب لباسونه، برابر لباسونه، مناسب لباسونه په دې خیلي چې موږ ډېر وخت لپاره اغوستل شو، مثلا ډیر سات یو اوراسیم شو اغوستل، ډیر په وخت پورې اغوستل شو.
که څه هم د افغانستان د ننه د جامو تولید په مخه اوس زیات شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په لوړه بیا نارینه او ښځینه جامې له نورو هیوادونو راوړي.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه ښځې چې سیاسي فعالیتونه کوي او تر ډېره یې د پارلمان، وزارتونو او بېلابېلو ادارو څوکۍ نیولي، د جامو سټایل هم توپیر کړی. ځینې خو دومره ځانګړې جامې اغوندي چې د نورو ترمنځ یې د جامو بڼې هم شهرت موندلی. زموږ همکاره فرشته غني هم په پارلمان کې د کوچیانو له استازي فرزانې کوچۍ سره غږېدلې چې تر ډېره په رسمي غونډو کې هم په کوچیاني کمرچینه کمیسونو کې لیدل شوې. ورته غوږ شئ.
اغلی کوچی د پارلمان په زیاتره غونډو کې متاسف په کوچیاني جامو کې لیدلې، کله چې له دې جامو استفاده کوي څه احساس لري؟
زه چې روز مره کوم کوچنۍ جامې پارلمان ته یا نورو غونډو ته غونډم، نو داسې ورځ دی نه وي شوي چې یو دوه وکیل صاحبانو او یا داسې نورو خویندو له مانه دا نه پوښتي چې دا کالي د څوک درته جوړی او چیرته جوړی او موږ سره مرسته وکړه چې زه غواړم یو جوړ داسې کالي ولرم. خوشبختانه باید ووایم چې زموږ دغه د کوچانی دودو دستور جامع ډیر ښکلی دی، ډیر خاص او ناب شای دی، ډیر کلاسیک کار پکې کیږي او د لاس کار دی.
کومې جامې چې تاسو غونډي، آیا دا کوچیانو له جامو سره توپیر لري چې پکې کېږي کې اوسېږي کنه؟
دلته څو باریکۍ موجودې دي. هغه چې مثلا کوچانی غونډي لګي جاغه خلاصه ای لګ ټکرای ټول نه ای، دا غوې داس نه دی چې موږ مثلا دوشاله ورته وایو موږ ټکرای ډیر بند اغوندو، کته هم دا غوی ټکری لوی، اما داسې چې هماغه سر پټینو داسې نه دی چې مثلا مخه دې بند ای ورته د کالي مخه خلاصه ښکاري، غاړه ښکاري او ډیر ښایسته معلومیږي. دویم توپیر دغه دی چې موږ معمولا یوازې کمیس اغوندو. دریم توپیر بدایي چې اغوی ډیر شوخ رنگونه معمولا استفاده کوي، نو موږ اغوی چې په رسمیاتو کې استفاده کوو کوشش کوو چې لږ سنگینه او لږ دغه شوخی کټګوري نه وتلي رنگونه اوسیږي. او څلورم توپیر بدایي چې کوم چې کوچان خويندې خپل هغه محلي لباس کوي، هغه خپل دودیز لباس کوي، دا غوی کمیسونه ډیر ګانډي، مثلا ډیر تکاپ کې کارول شوی، ډیر لوی لمن لري، لستونی هم ډیر لوی لوی، اما زموږ تقریبا دغه اندازه لږ وړه چې منځلو ته اسانه کیږي، هم غوندلو ته هم انتقال ده.
کله تاسو شوی چې تاسو په نړیوالو غونډو کې هم دغه کوچیني کمیس پتن کړی وي؟
زه خو معمولا په هغه نورو ناستو کې چې په هغه کې بهرنیان یا نور خلک موجودي، زه خو کوم هڅه کوم هم دا خپل جامې پتن کوم، خو کله کله بیا نور جامې ما غوندم وایم بیا داسې خلک ونه وایي چې دا کوچی د نوري بيخیز ده نه دي، هغه هم د موږ زدي خدا چې دا پتن کوي د دې لپاره چې د خپل دود او دستور او فرهنګ ته کار.
په پای کې کدار ته وایي چې کلیواله پتیره کوچیانی خزې څه وکړي تر څو په خپل لاس جوړ شوی توکي تر خارونو راورسوي او د خرڅلاو زمينه ورته برابر شي.
اول خو دوی د هڅه وکړي چې د خپل په روزمره ژوند کې د خپل د هنر نه استفاده وکړي. هر کاروبار د یو وړ ګام نه شروع کیږي. مثلا تاسو په پام کې ونیسئ چې دغه د کوچانه یو کالی او دود او دستور چال کلو نه راوستو خار ته راوستو، هم دا خپل کلیوالو خزو ورته مارکیټ برابر کړی. یو څوک ورغلی، یو سیاستمدار، یو وکیل، یو انجینیر، یو ډاکټر، یو تورست ورغلی د دې سیمه ته کالی د دې پزان کې لیدلی دی، خواندي ور کړی، بیا کوشش کړی چې هغه یو جوړ ځان سره خار ته راوړي، بل خرام داسې دیته واده ور کړی او د کالی او ډیر بازار موندلای ډیر هغه پیدا کړی دی. نو زه غواړم دغه خواندو ته ټولو ته دغه پیغام ورکم چې د خپل د هنر د تبارز لپاره جرأت پیدا کړئ، نو دغه خپل د تاسو د هنر د پرمختګ لپاره لار هواروي.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکوو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې را ولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان ته تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
عزتمند اوریدونکو، ژوند بیلابیلې معناوې لري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه داری چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندګانو ته یوه تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښې په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول، خپل کورنۍ یا خپل کلی یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته مونږ نه ښیو. ولکو مونږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه مونږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي، تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اندي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپل خوخه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکو صبر وایي چې دوی په خپل خوخه ژوند کوي او څنګه چې دی هغه سه خوشاله دي او د خلکو بې ځای خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نو موړ زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، لغم چې دا کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه کرانګم کوم، د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړم خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو خپل پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ماس خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږېږم. خوشاله خو ډېر هم په دې حالات کې، شکر د مړې وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو چې نګر زه هم آرام، کور کې آرام، سارا آرام، په خپل وظیفه کې آرام، ما چېرته آرام، نو څنګه سي ما مغه سي هر وخت يم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وای ژوند ډېر کم خو ډېر بارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپل خوخه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عرفان الله احمد زای بیا وای چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي. خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نو ما وړه زیاتوي
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپل وسه پړ نه، هر څوک باید خپل وسه خپل امکاناتو ته وګوري او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي، د خلکو لپاره ژوند څه ده خو بیا ډېر زیاتې ستونزې راولاړي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته، حتی دوی چې عبادت ته ځي د خلکو لپاره ځي، جماعت وای تربور می بیا وای چې دا ولې نه درغلی کنه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي او موټر اخلي وای زما تربور چه ده موتر لری به زم یا موتر ولرم دا چه ده زما په نظر دا خه کار نه ده ار سوک دی اغه خپل وست خپل امکانات ته وګوري او ماغه چې خپل زون په مخبوزی
هم داراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستی او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړي نه د خلکو د خبرو لپاره په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږیدلی دی
شریعت دغه زون چې د خلکو لپاره تیری چې خلک به څه ووایي خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس یې اغوستی په دې خاطر څنګه ښه کور یې کړی دا ټول اسلام را دی دا ریا ده او ریا چې ده شرک خفي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده او اسلام سخت رد کړی باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو نه مونځ نه عبادت نه حج نه جامې اغوستل نه کور جوړول نه وظیفه اخیستل یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغسې کارونه کوي دی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد کړی ده شرک خفي ورته ویلی
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي ځکه هر انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي د ټولنې لپاره ژوند وکړي دا ډېر خطرناک پایلې لري نه تنها د دغه شخص لپاره بالکل د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره چې د هغو لپاره ژوند کوي هغوی لپاره هم دا خطر ده بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته او دا خستګي د دې باعث ګرځي چې له دغه ټولنې سره له دې خلکو سره د نفرت پیدا کړي له دوی سره ضد پیدا کړي یو ډول دوی متضرر سو او دوی متضرر توپ په حیثیت باندې له هغه ټولنې سره ضد پیدا کړي دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک هغه به خپله خوښه باندې ژوند نه کړي نو دلته شي سو دلته ګیله راځي دلته فاصله راځي دلته بالاخره یو بل څخه لرې کیږي
زه ګلشاد ما ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ
درنو ورېدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي
څوکې دا دای دار اخلم وی ستای ماشي زویه راغلی په خیر څنګه وا شازیا جان خوا کې دی خو سر دی خو
خیر یوسی مور جان ټول خول سلامونه کول شازیا هم خوا
داسې خوشاله ښکاری زویه لکه چې خوا کې خو سر دی کوم زیرې در کړی که څنګه زوی جان
و مورې خبرو پسې مه ګرځه د خوشحالۍ زیرې خو به تا ته درکوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم پوهېږې که نه
قربان دې شم زویه د خولې نه دې صدقه شم راځه راځه په ولاړو دا خبرې نه کېږي چې کینو یا زویه وایه څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي
پوهېږې مورجانې د شازي مور او پلار څه وایي
څه وایي
وای چې د نامزاده مو ډیر وخت تیر شو مورجان دې هم ناروغه ده تر څو به د کور کارونه کوي اسې هم کوژده په هوټل کې وکړه نو راځي دغه نږدې دوستان به خبر کو یو نه کاب وکړو خپل ناوې په عزت کور ته بوزه نو خیر و خلاص
څه دا څه وایې ولی خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم دا خلک به څه وایي ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې پوهېږې که نه ولس دی ولس خبر یې که نه
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې زه خلک څه کوم زه ځان ته ژوند کوم که خلکو ته ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه ولې مې شرموي وزویه زه دوسو دښمن نه لرم ولې نه پوهېږې خواره خواري خو به زما یي چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي نو اوس ښه شوه
خلک به څه ووایي ډوډۍ به وخورې او ځي به در نه مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم سمه ده زما چیرته به څو کاله ځان ورک کړم بیا به واده وکړم او خلکو ته به ډوډۍ ورکړم
مسافرۍ
اونو څوکم داسې ساده واده خو ته نه مانی نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویا، مسافری څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویا؟
ګوره مورې، ته خلک څه کوې؟ که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوې؟ چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویا، نو تاسې خپله پوهیږئ، زه خو ستاسې خوشحالي غواړم. وی زویا، تا سره په خبرو سوم، هلته مې چای جوش دی، ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم.
وای وای زما ساده مورې، تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو، یاله ته رحم وکړي.
خو ګورېدونکو، په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.